د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کور د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. دې سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لار ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنګ د ناروغۍ پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي:
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دا بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله درېدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ګوزنګ په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږ کال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي. په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو. اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیون ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. د افغانستان او قطر ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل موافقه نن په دوحا کې لاسلیک شوه. په دوحا کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا موافقه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال د قطر د ملکي هوایي چلند د ادارې له سرپرست سره لاسلیک کړه. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې څه وخت پیلېږي. له بلې خوا د ایران ایر تور هوایي شرکت نن کابل ته الوتنې پیل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دي چې د ایران د هوایی شرکت به افغانستان ته په اونۍ کې دوه الوتنې ولري. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته نړیوالې الوتنې بندې شوې، خو نږدې یو کال مخکې لومړی فلای دوبای او ورپسې د روان کال په غبرګولي میاشت کې د ترکش ایرلاین هوایی شرکتونو کابل ته الوتنې پیل کړې، مګر د امارات او د هند هوایی شرکتونو الوتنې تر اوسه هم نه دي پیل شوي. د ناتو عمومي منشي وایي دا ټلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیری د اوکراین پر پوله د روسي کورسک سیمې ته رسېدلی دی. مایک روټه نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون به روان کړکیچ نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې له 6 لکو ډیر روسي سرتیري مړه یا ټپیان شوي، دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده. او د چین پولیس وایي چې په پلازمینه پیکین کې یو ښوونځي ته نږدې د چړې په وسیله د برید په نتیجه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا حمله نن ماسپښین مهال په هایدیان نومې سیمه کې وشوه. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې یو 50 کلن مشکوک کس د دې برید په تړاو نیول شوی دی. د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. سکال په چین کې د چړې په وسیله د حملو څو پیښې وشوې چې په ځینو کې د ښوونځیو د زده کوونکو لاس و. تیره میاشت د چین په جنوبي ښار شنجن کې په یو برید کې 10 کلن جاپانی زده کوونکی ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. پر اپورونو کې به واوري چې د ایران د تایبات ښار چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو دوام په یو مرکه کې څیړو.
په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په نظریه ورته جوړه شي.
د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د وضعیت په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. په نورو موضوعاتو کې د سپین بولدک چمن په بنده دروازه کې د لغړیانو د کاروبار پیکه کېدو ته مو په یو راپور کې کتنه کړې.
دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15-20,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکاره دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو راپورونه څیړو.
څنګه چې اوریدل کېږي هلته وهلو ډبول هم شوي دي، په شخصي حریم باندې تیری، تیلیفونونه لټول، دا خبرې دي چې کاملا ناروا دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ایران د تایبات خر د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بی اسناد افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. حجت صدیقی د ایران خبری آژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د خلکو د غوښتنې په اساس او په بیلابیلو ښارونو کې د قضایي چارواکو په امر عملی شوی دی. د دې بندیز تر اعلان وروسته یو شمیر هغه افغان کډوال چې په تایبات کې اوسي اندېښمن شوي چې له تازه محدودیتونو سره به څنګه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي.
د تایبات ښار د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر لېږدولو د بندیز له اعلان سره سم خبرداری ورکړی چې که څوک له دې پرېکړې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. حجت صدیقي تازه لیرنا خبری آژانس سره په مرکه کې په ټینګار سره ویلي چې هغو موټر چلوونکو ته چې بې اسناد افغانان د یوې سیمې بلې سیمې ته لېږدوي قانوني سزا ورکول کیږي، او د ایران د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سم به یې موټر شپږ میاشتې توقیف شي. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ او د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دغو بندیزونو د دوی لپاره د ژوند شرایط لا سخت کړي او په وخت سره خپل کارونو ته رسیدل ورته ستونزمن شوي دي. د تایباد دوه اوسیدونکو شګوفې او فیروز د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ادي روز ما طریقه ما
پرون مو د سناپ لاري انلاین ټیکسي وغوښته. کله مو چې خپل معلومات داخل کړل هغه کس زنګ ووهه او پوښتنه یې وکړه چې افغاني یاستې. موږ ورته وویل هو. له هغې وروسته سناپ رانغې او هر څومره مې زنګ ووهه ځواب یې رانکړ.
در تایبات کس حق نداره.
په تایبات کې هیڅوک حق نه لري چې افغانان په موټر کې سپاره کړي. دې ستونزې پر اختیاز موږ پر ژوند اغېز کړی. که کار ته ونه رسیږو یا ناروغ شو یا روغتون ته ونه شو تلی نو څنګه به ژوند پر مخ یوسو؟
مریض شویم، به بیمارستان بریم، پس چگونه زندگی پیش خواهد رفت؟
لبلې خوا د تایباد د انقلاب عمومي څارنوال حجت صدیقي چې ویل کېږي دغه ښار له مشهد ولایت څخه 225 کیلومتره فاصله لري اعلان کړی چې تایباد کې 14 هغه استوګنځایونه چې بې اسناد افغانانو ته پر کرایه ورکړل شوي وو مهر لک شوي یا تړل شوي دي. ایرنا خبری آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې چې د هغو استوګنځایونو مالکان په دې تور چې بې اسناد افغان کډوالو ته کورونه په کرایه ورکړي محکمو ته معرفي شوي دي. په همدې حال کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه په ډاګه کوي وایي چې په ایران کې افغانان معمولا د ایراني وګړو له لارې او د هغوی په نوم کورونه کرایه کوي یا یې پیري. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته هیڅوک حق نه لري چې ملکیت او کور واخلي، یا خو باید د یو ایرانی په نوم وي. په واقعیت کې د خپل یو ستونزه ده. داسې پیښې سوي دي چې قباله د ایرانی په نوم ده او هغه افغان ته نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې اصلي مالک افغان دی او کور د یو افغان د پیسو په مرسته اخیستل شوی دی.
د ایران د خراسان ورځپاڼې د راپور له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 23,000 غیر قانوني وګړي چې د ایران او افغانستان د ګډو پولو له لارې تایبات ته داخل شوي وو نیول شوي او له قانوني پړاوونو وروسته خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. د دوغارون پولی چې له تایبات څخه 30 کیلومتر لري د افغانانو لپاره ایران ته د تګ او راتګ مهمه لار ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې ایران په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ډیرو لویو ښارونو کې یې د هغوی په کار فعالیت او تګ راتګ باندې سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډیرو افغانانو په افغانستان کې د سختو شرایطو، بېوزلۍ او بیکارۍ له امله خپل هیواد د ایران او نورو هیوادونو په نیت پرېښی دی.
و مو اوریدل چې د ایران د تایبات ښار کې چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. له دې مخکې د ایران دولتي اژانس اسنا د لورستان د مرستیال والی مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی و چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي دي. په ایران کې پر دیره افغان کډوالو د تازه لګیدلو محدودیتونو په اړه مې د چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو د چلند، د مواردو د زیاتېدو د عواملو په اړه وایي؟
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه، بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړي دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسما وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هیواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دې کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که به نه وي، خو دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو. او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې، تګ راتګ د درسونو، د مکتبونو، او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چې تا کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخته د هغه نه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله سادات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، او په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شوي هلته افسران یا کارمندان وو. د هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی، ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بېرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي، د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي، خو چې دننه هېواد من نه موږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پېښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه، چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه پر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغ کړي او د اقتصادي فشارونو نه ځان وباسي، او داسې وایي چې موږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله
دوی دا آن دی چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې، تاوده اړیکې سره پالي. دا تاوده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې ډېر دي، هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې د ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشي کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي په لاسونکو کې هم.
د چارو شنونکې سید زاکر شاه سادات و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په دې ورسېو کې د افغاني بیې د ډالرو په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوې دي. تیرونی د افغانۍ ارزښت د ډالرو په مقابل کې راکم شو، په داسې حال کې چې بیا له هغه مخکې د نورو میاشتو پرتله ارزښت په کمساري ډول لوړ شوی و. د بهرنیو اثارو او په ځانګړې توګه د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د بیو ټیټېدو د اوړو، وریجو، غوړیو او نورو توکو اوبښۍ پر بیو هم اغیز کړی.
لیوی ونی راهیسی افغانۍ د ډالر په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوې او په بایو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د پداسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشت په پرتله د افغانیو بیې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کمساري توګه لوړې شوې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو ونی وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و، چې په تیرو وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغن
مخکې 15 لیتره غوړي په 440 افغانۍ و، خو اوس 540 افغانۍ ته رسیدلې. همداسې یو 50 کیلوی د اوړو بوجي 1450 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت 1540 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تیرې اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینی اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخت کې ډالر در برابر پول افغانۍ قیمتش
پوهیږي کله چې د ډالرو قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړې دوه سره د توکو بیې هم لوړې شي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې سوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید، د خلکو استخدام او مصرفیت، زموږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د معلوماتو او احصایې ادارې د میاشتنی راپور له مخې ویلي چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو په ارزښت کې د تیر کال د میزان او سمبولې د میاشتو په پرتله 1.4% زیاتوالی راغلی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له سختو ننګونو سره مخامخ دی او بېوزلي د کړکېچ تر بریده رسېدلې او د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یو لسیزه تیریږي، خو له هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچاوي چې روان وضعیت میرمنې تر نورو وګړو زیاتې اغیزمنې کړې دي. یو شمیر بېوزله میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي، د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشری مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس سو. د ملګرو ملتونو اړوند غې ادارې ویلي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشری مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کوویډ-19 یا کورونا وبا، بېوزلۍ او بیکاریو سخت ځپلی دی. په راپور کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامداره نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشری مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 500 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چای پړلو تنن لرو نه د خیری نه د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تیر سوړ شوې ده د خوړلو اچای نه لرو پوخا خوړلو حیرانه پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د تیر جمهوری نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامور نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړنه لري.
شخص خودم من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی. دنده خدای را نواخیسته. ستونزی ما دو چند زیادی شوی. پدی دو کلونو که هقو کزو چه مخکی دنده در لده. حالا دنده لری شوی. اوس لزخ تزیاد و ستونزو سر مخدی. زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم. هغه هم که کومه کورانه سلیا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پدا سی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوال مرستندوی بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوس مهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آندا چې زرګونه مېرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپلو کوچنیانو ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي دوی او ماشومان یې په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غیږ پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تاګ راتک د پاکستان د حکومت لخوا د وسه شویو محدودیتونو له کبله د سیمې زرګونه اوسیدونکي وزګار شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پنګونې د ادارې مشر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 تر 10 زره کسان چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو هلته د وزه شویو محدودیتونو له کبله خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه پکه باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د غړی لغړی کاروبار یې په کج خلګ ورته وایه دغه لغړیانو به یو غټه وړله د 15-20,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکار دي چې د ماشام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله غا د وزشیو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زمز خوندي وڅوي دی دلته زمز مطلب ورندارګان دا غځي دی برته نو تک را تک زمز د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې په ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتک لپاره پاسپورت او ویزه لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملی شي او دا ګامي د امنیت د ټینګښت او قاچاغ د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیریدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق څکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان اوس په بولدا کو چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثره مړی پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړی څخه پاسپورت غوښتل زبر در تو ما چې زمو کرباتونه انا نات کلتور ټول په کتابازو کلار نس وخلاص پرلت سخت دا مخلي چې نه پاتې به ډیر خطرناک.
د خغلی اڅکزی په خبره کته هم د پاکستان حکومت په کراتو دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړي خو دوی به هیڅ کله خپل غوښتنې په شان شي. د یادونه دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه منیو پر ډیورنډ کرخه دی له پاسپورت او ویزه پرته تګ راتګ وشي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بند نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید راو ولېږي او ترڅنګ په هنتونونو د شذو مکاتب باید خلاصې ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړې ډاکټرانی ولرو ترڅو بهر ته د تداوی د لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ورځې سلامونه په دې هیله چې جوړو روغ د تل په شان د همزل مې هیواد مله هلمند کې کول سوالي سبیا د واتس اپ پر اړتیا د سره ځای سوي د امارات اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه ده چې زموږ پر کې کول سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته نمائندګي دلته نسته نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذ باندې نه رجستري نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یم کمپنی وربندې یا یک طرفه بندې یا یک مخزه بند کې نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکری نمائندګي فعال کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نه نیمې بجې شوې د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیس بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د 8 کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کوټ شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لار د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لارې ورته پیښه شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول د ننګرهار ولایت وو، خو سږ کال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په تاسیال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 140 پیښې ثبت شوي. په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو او اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیونه ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. د افغانستان او قطر ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل موافقه نن په دوحه کې لاسلیک شوه. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال د قطر د ملکی هوایي چلند ادارې له سرپرست سره لاسلیک کړه. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې څه وخت پیلېږي. لبلې خوا د ایران ایر تور هوایي شرکت نن کابل ته الوتنې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دي چې د ایران د هوایي شرکت به افغانستان ته په اونۍ کې دوه الوتنې ولري. د ناتو عمومي منشي وایي دا تلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیري د اوکراین پر پوله د روسیې کورسک سیمې ته رسېدلي دي. مایک روټه نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون پر روان کړکېچ نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي یادونه وکړه چې داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې لشپږ لکو ډیر روسي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي، دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده. او د چین پولیس وایي چې په پلازمینه پیکینګ کې یو ښوونځي ته نږدې د چړې په وسیله د برید په نتیجه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. دا حمله نن ماسپخین محل په هایدیان نومې سیمه کې وشوه. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې یو 50 کلن مشکوک کس د دې برید په تړاو نیول شوی دی. د دې برید د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو له خوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ور باندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د ده په وینا د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه مده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه دوه راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمیر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمیر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ، او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان شول. په غویي اثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوغ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان شول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي، او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې، اولی وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کیږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 25 دقیقې بحث میلمانه دي د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری په جرمني کې د پونتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي امنیت شورا په خوانی ویان مولوي رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اتمر، تاسو ترازو استاد نظر څه دي چې کور پر کور تلاشی د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډیر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دغه ډلې د تلاشي د پاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د خوځو په شمول د تلاشي پایت کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خود کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گذر د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، او تا وهلو ډبول هم شوي دي د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسې که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسې بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي او امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان دې په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامي شرعي حکومونه د په خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول د دوی خپله هغه شریعت په خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی که کوم سر رانونه کړي.
ډیر مننه مولوی رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شرغلاست. د اسلامي اصولو لمخې کچیر د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکنم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات دی آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات دی امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند میلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته دستي یو چا کور ته بغیر له اجازې ته ورننوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازه نه وې، نو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب مې ځان سره پټ ورکو، هغه وانه ورې بیا یې سلام واچاو، د دریم ځل لپاره چې سلام واچاو او زما له طرفه یې جواب ترلاسه نکو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو وزل پمنډ تر دروازې پسرا وته ما بیا می نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته استا سلام اچولو خوند راکاو پام دی خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم وای سلام خو اجازه ده ما سي اجازه غوانه ورې د تاله طرفه می جواب وانه ورې د نو کور سن د نسو په اسلام نو کور په کلتو د مختص په کلتور او په ټولنه کې هم کور د انسان تر ټولو لوی حریم دی هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي اسلام هم وایي په اجازه باندې به داخلي کې کور ته او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوئ نو طبعا یو لازم امر بدر سره یې چې هغه یا به د حوزې امر یې د مربوط ارګان امر بدر سره یې د قانون په لحاظ باندې هم د قانون له پلوه هم ته نسې کولی شې د یو چا کور ته همدغسې بې اجازې او دغسې بې صرفي ور ننوځې او په دې په اوسو حالاتو کې خو بیا بیخي ته دلته خو نه دښمن شته دلته خو وطن دی د وطن او د ولس خلک دي بیا یوې خواته دا خلک دعوه کوي چې افغانستان کې امنیت دی او هر ولس له طالب سره دی او نو بیا د کور ته لاشي څه معنا لري نو چې له موضوع نه لرې ولاړ نسم نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي چې یو چا کور ته ورځي کور تر ټولو لوی ستر حریم دی او هلته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي او بغیر له اجازې ته د چا کور ته داخلېدلی نه سي او که داخليږي دا هم له دیني پلوه ناروا دی حرام دی چې یو چا کور ته داخليږي او هم لا قانوني پلوه له هر پلوه دا ناروا دی د یو چا کور ته د یو چا شخصي حریم ته دغسې بې اجازې ننوځي
ډېر مننه د سیاسي مسایلو شنون کې صادق شینواری هم را سره دی شینواری صاحب ستاسو نظر څه دی چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وسي او باندې باید څنګه وي
وګوره د کور په کور تلاشي چې په خوا هم په تیر کال وشو د افغانستان خلکو له خوا یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شو خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم ډېر خلکو د دې ارکلای وکړه دا چې تلاشی په جریان کې هغه غیر قانوني توکي هغه پوزي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتل او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځنه غیر مسول خلکو له خوا هغه چورو چپاول شوی او هغه هم د طالبان لاس ورغلي پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي د زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم لري ولې دلته یو سلسله شرایط لري سم ده چې شخصي ملکیت یعنی کور هغه شخصي حریم دی هغه مسونیت لري ولې دا هم شرایط لري نو کومه تلاشي چې مونږ ولې دا دغه 13 به 14 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه سایه او ځکه 315 کې انداسه په 15مه او ځکه 15مه او ځکه نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولې چې دروازه ټکول کېده ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقي ورسري او د بي اجازه نه نوځولې ځنه د سیالاتم پیښوي په امدغه اسلامي امارات طالبان وخت کې به مجاوز هم نه نوتی دي په کور باندې چاپا هم وال شوی چې دا هم د ټولو د ديني مقدساتو خلاف عمل دی او داسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چاپ کور باندې ته مثلا حالته نه نوځي او یا هم حالته د دې خصوصي اړیم ته نه نوځي دا هم خپل جرم بلکې ولې بیا هم ځنې سوندې را پیښې شوې د دوی ترمنځ مثلا طالبان او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنې سوندې را منتشي یا مثلا پخوانی پوزیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دی پریخل شوی ان ځنې به دغه سپی خیر منتشي لکه مثلا د دوی نظامی توکي ولکه کمربند او بوټو تیزات او یا درشي او په 15 کال یا شل کال وظیفه اجرا کړي تبن کال کې او درشي جوړه کې شل درشي کېږي دا هم تر وېوړې نه اوسه به مشکلات هو او وسم ځنې مشکلات شته دی خو دا په دې معنی نه ده چې دلته په نه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا تخونه دوی احساس د خطر کې ولې دا ډېری ګټې لري نو دا سه معلومیږي چې دغه وسنۍ تلاشي چې زیات فوکس پدې دی زه فکر کوم چې دا یو علت دا دی چې په دې وروستیو کې کابل ښار کې ځینې داسې عملې کېږي ډېر وختونه وخت او تیره اونۍ کې هم ته شاید وید دی به اورېدلې مې چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي. نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینه چې دوی هلته شک مشکوکو هغه ځینه تالیشي کېدای شي تالیشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو لري، مقامت پورې تړاو لري او مخالفین او غیر مجاوز شین هم لاسره شي، نو زما په نظر باندې دا ګټې لري تاوان نه لري. ولې د خلکو هرکلی هم شته، حمایت هم خلک د دې هرکلی کوي. نو کابل ښار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره، خو ولې هغه اصول او هغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي، بې حرمتي عزتي ونه شي او ډېر ښه
ډېر ښه اخلاق او دا عمل ترسره شي. ژوندۍ اوس اتمر صاحب تاسو تر اوسه لکه څنګه چې شغلی شینوار ول چې دغه تلاشي ګټه هم کوي، که ګټه لري نو ځینو کسان ولې په کابل، غور او نورو ولایتونو کې عکس العملونه شو ولې؟
اصل کې په پرنسپ کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي، هغه کې خلک مشکل نه لري. په خو وختونه کې مغه دی حزب دموکراتیک وخت کې هم تالاشی کېدل، موږ خپل کابل کې کورونو باندې دا خلک راتلل، عسکري صاحبان صاحبان به و، لیکن د هغوی برخورد ډېر دوستانه و، ډېر زمونږ او د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر و. یو دا دی چې تاسې په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه د هغه کور ته ننوځي او اجازه نه لري، او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسو بدون د اجازې مور نه ننوځي. زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسو په راډیو کې په تلویزیون کې خلکو ته ووایي چې تاسو سره همکاري وکړي. دا خو یو عمومي خبره ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي، دوی خو وحشت سره بلد نه دي. تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځئ، د هغه په کور باندې د ثقیله سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي، د هغوی په زنانه څه تیریږي، خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي. تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ. په پرنسپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی، هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی، لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه تلیفوني لټوئ، چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ، د هغه په عوض د دې چې تاسو سلاب پسې وګرځئ، د هغوی البومونه د عکس کوئ، تاسو په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ، تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیډیګانې دلته څه کوي، دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی، دا ستاسو د شانتن والا دی. دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي. اما په پرنسپ کې تلاشي په هر ځای کې شته دی. تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ، که کور تلاشي کېږي، که خپل شخص تلاشي کېږي، دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي. دلته خپله رسنۍ، دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي.
ښاغلی مولوي رحمت الله اندړ، تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي. د خلکو عمده اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي؟
مخکې شینوال صاحب هم په دې وویل چې خلک په دې باندې خوشحاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشحاله اوسي یا راضي اوسي. دوه مسایل باید موږ سره بیل کو او باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی او شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ست دی وي سیمې کې دی، دا مطلب دی چې دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه ګڼي، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. د خلکو او د ولس، د رعیت او د حکومت یا د چارواکو ترمنځ، یا هغه څوک چې په دوی باندې حاکم وي، د دې ترمنځ یوه د باور فضا موجوده وي. دا څه نسی کېدای چې دا ټول خلک د تا دښمنان او ته د پیمانې حکومت وکي. دا څه نسی کېدای چې دا ټول خلک د تا مخالفین او ته د پیمانې حکومت وکي. دا څه نسی کېدای چې دا ټول خلک د لتا په یو خوا باندې رواني ته د په بل خوا باندې رواني ته د حکومت وکي. نو معمولا چې کله تلاشي را کوټ کوټ تلاشي را مستکی یا هر سړی په هر سړی باندې د تا شکی او هر چاته د شک په سترګه ګوري دلته معلومه خبر ده چې حکومت او د ولس ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی. دا معلومه ده چې دلته یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی د ولس په خوخه باندې نه دی راغلی. که چارواکی د ولس په خوخه باندې راغلی نو هغه خو له ټول ولس سره دښمني نه کولای. هغه خطول ولست د شک په سترګه باندې نسی کتلای او هغه خطول ولست لزانه نسی لري کولای. او په همدغه موږ هغه راپورونه ولیدل په کابل کې نو راپورونه ولیدل یا د خلکو هغه هغه مو اوریدو سي ک خلک دني خوشاله نو بیا ولي خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړي سي د شپې په کور باندې ولدن کېدل الته ماشومان دي الته سیاسي دي الته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته ولي دلته خو نه خو نه جنگ دی. دا خو نه د جنگ میدان دی نه د جنگ ډګر دی. ته یو اجازه واخلې باید ورسي ورته ووایه څه مشکل دی. او یو کور به دوه کور به په یو مخه باندې دغه کورونه تلاشي کول دا همدغه دی ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک سي د دې په باندې حاکم دی یا داخله دی یا ځانته حاکمان وای د دې ترمنځ هغه واټن دی او همدغه نفرت او انزجار ورته تر بل زیاتیږي. دا اوس زه څه نه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله مغه جګړه را سخته سي چیرته حمله مملې په باندې وسی دی ذاتی دوی خو پولیسي رائے باندې یا پولیسي مشروعیت باندې خودلته نه درغلی. دلته خو د ولست مشروعیت خبره نه و. په همدې خاطر باندې دوی بیرته پولیس باندې راکېږي دي چې دا په ټول دښمنانی باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډیره بریده پوری ولست ډیر ښکیل نه وي. ولس مظلوم یې خلک یې ځپي هر حکومت یې ځپي. طالب هم همدغسې کار کوي. کله جګړه پې باندې سختي یا په کومه له کومې سیمې شکایت ورته وسي دوی فکر کوي چې بس همدا د زور لاره ده او یوازې بله لار نشته. د ټوپک په شپېلۍ باندې ځکه مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلۍ باندې خلک یېل کوي.
ډېر مننه ښاغلی شینوارې. خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولې د تلاشۍ په وخت کې تاوتریخوالی کېږي؟ د خلکو اعتراضونه پارول کېږي مهرباني؟
نو جناب اتمر صاحب او مندر صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې خلک په دې کې ډېر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشي باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعتونو طرف. زه فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاسه ورکړي ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي نو دا تلاشي به نتیجه ده. دا به نتیجه نه ورکړي. ولی دا په دې معنی نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوځي ساحه تلاشي کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا طالبان لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سر ګولیدل شي. خو دلته اصلي خبره دا ده چې په خوا هم دیو تیر کال هم دې خنه تجربه ورکړي او ډیر د دې ارکلای شوی او ډیر زیات د ساور دی لرله. آتا په امنیتی مسایلو باندې ډیر هم مثبت تاثیر کړي. په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډیر اغیزې کړي. د بنان خلک خوشاله دي. خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري درې مجوز نه لري او یا هم یو ملکی کس دی یا نظامی کس په خوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه دی یا ملکی دی نو داغه سره تجهیزات څه کوي داغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیات څه کوي. نو ترکم دی پوری لیدل شوی دا تلاشی خو پر اوسه کال هم و. نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشی شو څو واره. ولی په ډیر ښه اخلاق دروازه وټکل شو، خزینه ورسره و، ملایمام ورسره و، وکیل ورسره و، هغه راغله تلاشی وکړه، بخنه وغوښته. اته هم زیاتو مواردو کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړی کنه در کار شي لاس رام شي هم ساده دغه اخلي دلته امضا اخلي ستا وکی اخلي، او که چیرته چې لاس سره هم نه وړي هم دی وکی اخلي او اسناد اخلي. نو په دې خاطر دا ډیره موثره ده او دا ډیر مفید ده. پخوا هم دا تلاشیان کېدی، اوس هم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکې په هغه ځایونو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغوی تلاشي وکړي او دغه دغه هلته ترسره کړي، نو تر څو چې دی هلته.
مننه شینوار صاحب. ښاغلی اتمر، د شیزینه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي وو، وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشی پر مهال شیزینه پولیسان هم له ځان سره بیایي. دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي؟
اوس وخت کې خصوص په دې باور نه يم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنیو کې چې مونږ دا وینو دلته راغلي دي چې دا شکایت راغلی، یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته، او دا تبیده چې یو لوی ستونزه مخصوصا زمونږ او تاسو په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي. او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره، که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننوځي او په خپله سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصی منگا خپل چه افغانستان که دغا منگا خپل سترگو لیدم دید طالبان پا وقتی منگا لیدلی چو دوی مثلا منگا جلال آباد نه چه کابل تراتلو بیا دوی پا دغا بس که پا دغا سرویس که دا زنانه و طول کالی باید اسی ویستر پا سرک بنده یاو.
بله اتمر سبستاو سواز زناورم شغلی اندر تاسو ترازو ستاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟ مهرباني.
یو خلومړی زه د شنوار سب نه هیله کوم، سید الته مجبوریتونه دي په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وکي یا لیک تر لیک وایي چې دغه تلاشی مناسبه نه ده هم هغه زورول کیږي. زه دغه اساسیتونه در کوم، خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولي ګلزار ونه فودل سي. داسې نه ده لکه څنګه چې شنوار سبوای هر څه ګولي ګلزار دی او خلک ډېر ځینې خوشحاله دي او طالبان خزینه پولیس ورسره ګرځي. اول دي طالبان خزینه پولیس څنګه ورسره ګرځي؟ او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي دي، پولیس ته څنګه اجازه ورکړي؟ بل څه ورسره ګرځي، ولی ورسره ګرځي؟ حقیقت کې اصلا د غټوله کیسه لوی سره خراب ده. د طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازې په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې ده. دلته د دې پښتنه باید ونسی چې څه باید وسی. دا باید وسی چې اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکړي، طالب باید دغه د کوم استبداد سي پیل کړی دی، دغه کوم نظام سي یا په اصطلاح دوی په اصطلاح امارت یې دی که هر څه یې دی، دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي. دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي، ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي، همیشه داسې فکر نه سي. او د طالب همیشه هم داسې دی ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم، تر څو پولیسي ولس او حکومت په خپل یعنی حکومت دی ولس په خوخه باندې رامنځته نسی، همیشه به همدغه حالت دا کار هر څوک کی هر څوک راځي هغه به همدغه حالت دی ولس پکې زوريږي او ولس به همدغه ستلاش کیږي. او څوک سی وایي سی حالت ډیر ښه دی او هیڅوک دغه مشکل نه لري، دا خبره صحیح نه ده. دا راپورونه دي دا تاسو خپل دا تاسو خپل څه بحث په باندې جوړ کړی دی، خو همدا وجه دی خلک شکایت کوي.
25 دقیقې بحث مولا ازادي رادیو وورید. نن مو په دې بحث کې پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې د کور پر کور تلاشیو ولې ځینو کسانو عکس العملونه شو ولیدي. د دې بحث میلمانه و د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی ویاند مولوی رحمت الله اندړ، د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری، او په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث یې را سره وورید.